السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبری مجلې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر ادارې لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو د خبر له مخې ویل کېږي چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د ادارې مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکاریو ژمنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې د پاکستان او چین له بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو غیر رسمي درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله په شاوخوا شپږ نیم میلیون افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان ویلي و چې د روان کال د مارچ تر 14 نیټې 118 روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله بند شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو پنځم پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون وویل چې د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی دی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دي ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د سور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ هیله وښوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي، ځکه د ده په وینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. روبیو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ایران په اټومي پروګرام باید د یورانیمو غني کول شامل نه وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وشل شوی دی. 25 کلن اندری پورتنوف د روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه لرله. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې پر هغه وروسته له هغه ډزې وشوې چې خپل ماشومان یې ښوونځي ته ورسول. پولیس وایي برید کوونکي چې پلي وو یو ځنګله ته وتښتېدل. تر اوسه هیچ چا یا ډلې د دې ترور مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په باور چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قنت بیان ویلای دی.
ورو ساعت 4:30 بجې د سه شنبې ورځې د مازدیګر 4:30 بجې چې له کورې ونیو د کابل ښار په 15 سمه ناحیه کې د قصبي سیمه ته نږدې اوسېدو.
دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. د خوړو د نړیوال بحران راپور ښیي چې سږکال په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ کېدای شي. د میدان وردګو بڼوال وایي چې د مڼو باغونه یې وچکالۍ ځپلی دي.
کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ خواته نه دی هلته چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوي. باغوانان ډېر متضرر شول دلته.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د دوو اسرایلی وګړو له وشل کېدو وروسته د اسرایلو حکومت د اسرایلو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن پنځشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 22 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړۍ موضوع ته د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیان ولای او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبه په ورځ له خپلې وزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپله کوره بوته. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبه ورځې د مازدیګر 4:30 بجې وې چې له کورې ونیو. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل. د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیو او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب ته شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي وو. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي وو، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رات او نه تایید کړي وو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی وو. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي وه چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځې د غوی په 26 په خطبه کې ویلي وه چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقوقو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، عالمان، استادان، روڼاندي سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي عام کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی. له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقوقو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولې او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو استخباراتو دینی عالم عبدالقادر قانت نیولای دی. په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادي وزین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. وزین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي قانت د نیول کېدو علت به ستاسو په فکر د ده پخوانۍ څرګندونې او مرکې وي او کې تازه کوم څه ویلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ درس کوم چې مولوی صاحب عبدالقادر قانت زلنجدی نه پیژنم او مولوی بشیر احمد حنفی دواړه هغه چې په هلمند کې نیول شوی دا دواړه ډیر ښه علما دي. دا د نجونو د تعلیم حق پاک له دوی څرګندونې کړي دي، زر نور نصیحتونه کړي دي، زه انتقادات لري حکومت ځینې پالیسي باندې. نو د دې عالمانو نیول کېدل زه ګمان کوم چې دا د دوی د خیر خواهانه او د سواندې نه چې دوی نصیحتونه کوي حکومت ته او ځینې پالیسي باندې نیوکې کوي دا د هغه نتیجه ده. کنو دوی نه جنگ سالار دي، نه ټوپک لري، نه خلک جنگ خو ته رابلي، نه مسلح مقاومت او جنگ ته رابلي. دوی ډیر په مسالمت آمیز شکل، ډیر په نرم لهجه د حکومت ته توصیه کوي، نصیحت کوي د خیر خواهۍ لپاره چې دا وطن یو ځل بیا مشکلات سره مخ نه شي. نو حکومت ته پکار دي چې د علماو دا پریږدي چې د خپل دینی رسالت دوی ادا کړي. الله تعالی او د علماو پاک له وایي چې الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ان علما دا چې هغه د خپل رسالت په ادا کولو کې د پیغمبر پیغام رسولو کې د هیڅ چانه دوی نه ویریږي. حکومت د خیر د چې بل داسې خګونه دوی باید خاموش نه کړي. دیني و کې انتقاد حق دا یو ډیر شرعي او مدني حق دی او دا د حکومت او د وطن او د هیواد په خیر د چې د خلک د خبره وکړي. کدی دې زیاد دي نیول او جیل ته چول دا لړۍ دوام وکړي زه کوم کم چې دا ډیر خطرناک پایلې لري. نه هر حکومت چې علما سره په ټکر کې واقع شي وي هغه پایلې خنه ده.
وزین صاحب، مخکې هم ډیر عالمان موږ لیدلی دي پر ټولنیزو شبکو مخصوصا او پر ټلویزیونونو، هم په کورنیو ټلویزیونونو چې انتقادونه یې کړي دي، هم د نجونو د خوندزیو د بندیز په برخه کې او هم په نورو مسایلو باندې دوی انتقادونه کړي، مګر هغه نه دي نیول شوی. فکر کوي په قانت کې، مولوی قانت کې څه داسې ځانګړي و چې د طالبانو استخباراتو دی نیولای دی؟
ګورې دا سره موازه مولوی خانت نه دی کنه. څو ورځې مخکې په روزه کې دی مولوی صاحب عبدالقاهر د خطبه د جمعې خطبه په جریان کې هغه کوی یعنی هغه مداخله وشولته او ډېر بې نظمي رامنځته شو. همدغسې مولوی صاحب عبدالقادر قانت مخکې هم دا نیول شوی و. دا مولوی عبدالقادر قانت چې کله د امریکایانو د اشغال په وخت کې چې دغه سو هغه کېدله، ظلمونه کېدله، بمباردونه کېدله، خلک وژل کېدل، دوی په هغه وخت کې مواز جګوله حکومت ته ویل چې داسې کار ونه کړي. تاسې هر هغه چې یعنی اخلاقي مفاسد په مقابل دوی ته دا مولوی بشیر احمد حنفي چې په هلمند کې دی دا د اظهار محصل هم د په عین حال کې ډېر بااستعداد او ډېر یعنی ډېر ښه نظریات لري، د خیخواهي نظریات لري، مدرسه لري په هلمند کې. یعنی زده زنه پیگم چه ده حکومت ولی دسی بی حکمتی کهی ولی دسی بی غوری کهی چه دسی خلق جاغا دیگه خیرخواهی دی ده نصیحت کهی اقوی دوی جیل که چهی زندان که چهی
وزین سرزوارم پندین مدنی استاسو نظر وخلم
دی غلو دی غلو دی قاتلانو دی اقوی جایتا ندی علماء و دانشمندان و پوهانو
په همدې موضوع غواړم چې ستاسو نظر واخلم. ښاغلی وزین، چې د طالبانو د استخباراتو هدف په دې کې څه کېدلی شي؟ دینی عالمان ولې د انیسي
دا بالکل دا کېدای شي دا کېدای شي دې دپاره چې نور علما وویرېږي او باندې روب او ارهاب هغه شي چې دا نور خلک وډار شي او د حق خبره ونه کړی شي، یعنی خپل هغه نصیحت دی یا انتقاد دی چې هغه ډېر په ښه الفاظ ډېر په دل زړه سوندۍ په دل سوزۍ سره دا کېدای شي همدې دپاره چې خلک نور دی هغه نه کې دا نور انتقاد ونه شي کړی، یعنی یا نصیحت ونه شي کړی. دغه یوازنی هغه همدغه دنو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی فضل هادی وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو پروګرامونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیرې د منو باغونه لري وای وچکالې بڼونه سخت ځپلې دي او آن وچوي دي. دوی وای د کاروزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې چکټمونه ورته جوړ کړي او همداراز د اوبو بندونه ورته ورغوي.
نو د کلونه کلونه بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکاري له کبله وچو.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکی او بڼوال هدایت الله سادات وو. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوي دي.
دلته د موږ باغونه چې دي کوم باغونه چې کاریزه اوبه ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هیڅ باغ پاته نه دی هلته چې ځکه د کاریزه اوبه وچ شوي. نو باغونان ډېر متضرر شول، دلته نقصانونه یې وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورو شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالي پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډېری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وایستې. او بعض کوم پاتې وي هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکي او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغه باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او عام خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټنه وو. میدان وردګ ولایت بیلابیلو میوو په ځنګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صدنتي ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په واشنگتن ډی سي کې د اسرایلو د سفارت دوه کارکوونکي د دې ښار د یهودیانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیسو د دې ډزو په تړاو د یو شکمن کس د نیولو خبر ورکړی او د اسرایلو لومړی وزیر د دې هیواد په ټولو سیاسي نمایندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی دی. د موضوع جزئیات اجمل اند اوروي.
په واشنگتن کې د اسرائیل د سفارت دوه کارکونکي د دغه خار د يهودانو یو موزم تنګ دی په دزو وشل شوی. پولیسو د دزو په تړاو د یو مشکوک کستنیولو خبر ورکړی او د اسرائیل لومړی وزیر د دغه هیواد په ټولو سیاسي نمائندګیو کې د شدید امنیتي تدابیرو امر کړی. دا برید د چهارشنبه په شپه د يهودانو موزم تنګ دی شوی. د پولیسو په وینا قربانیان په همدې موزم کې له یو لړ مراسمو راوتلی وو. د واشنگتن ډی سي د پولیسو مشر پاملا سمیت ویلي بریدګر پر څلورو کسانو ډزې کړې چې پکې یو نارینه او یو ښځه وژل شوي. اغل سمیت زیاته کړې چې مشکوک کس نیول شوی او له لومړنیو معلوماتو او څېړنو معلومه شوې چې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 13 کال او د شیکاګو اوسیدونکی دی. نوموړي وویل مشکوک کس له برید مخکې د موزیم له ودانۍ سره نږدې لیدل شوی و او د نیول کېدو پر مهال یې فلسطین دی آزاد شي شعار ورکوه. د واشنگتن پولیسو او د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی د برید په تړاو د څېړنو د پایل خبر ورکړی. په واشنگتن کې د اسرائیلو سفیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې وژل شوي دواړه یوه ځوانه جوړه وه چې تازه نامزد شوي وو او غوښتل یې خپلو کې واده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پیښې قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او برید یې د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی. نوموړي په خپله ټولنیزه شبکه تروت کې لیکلي دغه وحشتناکې وژنې چې په ښکاره ډول د یهودو د دښمنۍ له امله ترسره شوي باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. دا اسرائیل ولسمشر هم دا برید غندلی او هغه یې د کرکې ډک او د یهود دښمنۍ پر بنسټ یو عمل بللی. د اف بی آی مرستیال مشر ډان بانجینو ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا قصدي او د تاوتریخوالي یو برید و. په ورته وخت کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم امر کړی چې د دې هیواد سیاسي استازولیو ته د اضافي امنیتي تدابیر ونیول شي. نوموړي هم دا برید د یهودو د دښمنۍ ویرونکي بیا او د اسرائیل په وړاندې د وحشیانه پارونو پایله بللې ده. یو شمېر نورو اسرائیلي چارواکو هم دغه برید د یهود دښمنۍ له کبله بللې. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د یهودانو د موزیم مراسم د یوې امریکایي یهودي کمیټې لخوا جوړ شوی و چې د یهودو د دښمنۍ پر وړاندې مبارزه کوي. په رپورټ کې راغلي چې د دې مراسمو بلنه په انلاین ډول د ځوانو ډیپلوماټانو د هرکلی او د 22 تر 45 کلونو پورې د یهودي متخصصانو د واشنگتن د ډیپلوماټیکي ټولنې د غړو غونډې تر عنوان لاندې خپره شوې وه. خو د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د یو ګډونوال له قوله ویلي چې دا مراسم بشردوستانه مرستو ته ځانګړي شوي وو. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د برید په اړه له امریکایي چارواکو سره په تماس کې دی.
لا خبرونو ور اخوا
به هم د افغانستان اړوند مطالبه ته ورځو. د ډلیز امنیت د تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی په 2018 کال کې افغانستان سره د تاجکستان پورې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لګل پیل کړی. د دې سازمان سرمنشي ویلي دا پلان په بشکیک کې د پارلمان د وروستۍ غونډې په ترڅ کې نیول شوی دی. خو د دلیز امنیت د تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه پلټه کې دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډله ییز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي، دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوی چې په 2040 کال کې په استانا ښار کې تصویب شو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل شي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو، د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده، او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري، او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق له ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي و چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان د خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي، او د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پای ته نږدې شوی یو. د دې خبرې مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. تاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوني نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکي. زه دا ورنه چارواکو سره هیڅ کوم زموږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نو سکول د افغانستان د بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
نو ما د ازادي راډیو کارکون سره ایله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي بی عزتی درکیا بد رد درته وای نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسې پیغام ستاسې نظر